په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر وایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړې دي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا بیا وایي طالبان نور د خبرو د نه کولو لپاره هیڅ پلمه نه لري. مخله دې چرپورونو ته مخکلو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو ژمنو د پوره کېدو خبر ورکړی. چین د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي پیکینګ په یو شمیر هیوادونو کې د پوځي اډو د جوړېدو نیت لري. او په افغانستان کې لومړني جوړ شوي برقي موټر بازار ته وړاندې شو. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د سولې خبرو د پیل لپاره خپل ټول ژمنې بشپړې کړې. ولسمشر اشرف غنی نن په ارکی د دولت د مرکزی پلاوي سره دوه ته د هغوی تر سفر د مخه د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. د دې سره هم مهاله د ارګویان صدیق صدیقی پر ټویټر نن ولیکل چې حکومت د طالبانو یو شمیر پاته بندیان خوشی کړی دی، خو دقیق شمیر نه دی شولې. شغلی صدیقی پر طالبانو ژغ کړی چې د دولت تاثیرانو د خوشی کېدو په برخه کې دوی هم خپل ژمنې پوره کړي. د ملي مصالح علي شورا نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مرکزی پلاوی بنن ماشام او یا سبا سهار دوه ته سفر وکړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون د اجنډا په اړه وویل:
مونږ یو حساسه موضوع پر مخ یو، په دې خاطر باندې په اجنډا ډېر بحث نشو کولای. مو مهمه مسله د اوربان مسله ده چې اوربان به بحث کیږي او محتمل وشي حتی افغانستان د خلکو مختلفه جواب وشي.
د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین هم نن په تازه څرګندونو کې ازادي رادیو ته خپل پخوانی دریځ تکرار کړ چې وایي د بندیانو په خوشی کېدو سره یې دا ډله خبرو ته چمتو ده. افغان چارواکو په پکتیکا ولایت کې د طالبانو لخوا د یو ماشوم د وژل کېدو خبر ورکړی. د پکتیکا د امنیت قومندانې ویاند شاه محمد اریان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د تروی ولسوالۍ په سوري کلی کې د یو پولیس پر کور یرغل وکړ چې د یاد پولیس یو زوی وژل شوی او دوی لوڼی ټپیانې شوي دي. ښاغلی اریان وایي په متقبلو نشته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته.
په دغه برید کې چې پولیس هم هماله سیمه تر رسیدلې دي د ترهګرو یا د برتګرو سره نخته رامنځته شوې ده چې د دوو ترهګرو په وژل کېدو سره یاد برید پای تر رسیدلی دی.
وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. په افغانستان کې لمړنی جوړ شوی برقی موټر بازار ته وړاندې شو. دغه موټر د امین نور شرکت لخوا په یو لس ماډلونو کې جوړ شوی دی. تر اوسه د همدې ډول 200 موټر تولید شوی دی. د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور رویټرز خبري ایجنسی وویل چې دا موټر ښه کیفیت لري.
د پیرودونکو لپاره به ډیر ارزانه وي او په عین وخت کې د هغو موټرو پرتله چې افغانستان ته وارديږي په ډیر لږه بیه تمامیږي.
دا موټر لا 1200 څخه تر 2500 ډالر پورې بیه لري. د افغانستان د موټرو د جوړېدو لپاره تخنیکی وسایل لچین څخه وارد شوی، خو د جوړېدو چارې په هیواد کې دننه پرمختللې دي. زموږ غلازه د رادیو ری چین د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي پیکینګ په یو شمیر هیوادونو کې د پوځي اډو د جوړېدو نیت لري. پینتاګون کانګرس ته خپل کلنی راپور کې چې پرون یې وړاندې کړی دا خبر کړی دی. راپور تاییدوي چې پیکینګ په پام کې لري راتلون کې لسیزه د خپل اټومي سروکو زیرمه دوه برابر زیات کړي. د پینتاګون د راپور لمخې پاکستان، میانمار، تایلند، سنگاپور، انډونیزیا، سریلانکا، عربي متحده امارات، کینیا، تانزانیا، انګولا، سیشل او تاجکستان هغه ودونه دي چې شایي چین پکې د پوځي لوجستیکي اډو د موقعیت پړه غور کړی دی. دا راپور اټکل کوي چې پیکینګ اوس مهال شاوخوا 200 اټومي سروکو لري او ټینګار کوي چې چین د کروز دوغندوی په برخه کې تر امریکا متحده ایالاتو لوړ ظرفیت لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې نن د پینتاګون د راپور بی اساسه وبله. د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر 2 په یو راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول سوي مظاهره کوونکو سره ناسم چلند کړی او زیاتوي چې حتی تر لسکلونو ماشومانو پورې ځورول سوي دي. دغه مظاهره د حکومت لخوا د تیلو د بایو د لوړېدو د اعلان وروسته په شاوخوا سلو شارونو او شارګو مطبوعاتو کې راپورته شوی. راپور نوای د ایران حکومت په خبرګون کې لزور زیاتی کار واخیست. لشتلج درې سو څلور مظاهره کوونکي وژل شول او څو زره نور ونیول شو. د بخښنې نړیوال سازمان وای د راپورې د مظاهرو د قربانیانو لشپېتو کورنۍ سره د مرکه ورسته چمتو کړی دی. ایران تر اوسه د دې نوې راپور په اړه څه نه دی ویلي. او د تاجکستان د حکومت یو مخالفي ډلې په روسیه کې د دوی د یو فعال د نیول کېدو خبر ورکړی. د تاجکستان حکومت د څلروشت په نوم د غډله توندلارې بولی او فعالیتونه په دې هواد کې منع کړی دی. د غډلې نن په ویلامي کې ویل چې د دوی یو غړی شهاب الدین بدلوف پرون د هغو کسانو لخوا چې پوځي جامې اغوستې وې د روسیې په لویدیځ کې ونیول سو. اوس مهال د نوموړي د ځای په اړه نور جزئیات نشته. د روسیې او تاجکستان چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا ډله په 2014 کال کې د تاجکستان د ستر محکمه لخوا ممنوع اعلان سو او لسګونه غړي ونیول سو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه اوویش. جلال آباد اسمان وریځ او د باران اټکل د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه سلرویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.8 ټیټه اوللس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه شپارس. او مزار شریف اسمان شین او مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه شپږویش.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر وايي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول ژمنې پر ځای کړې دي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا بیا وايي طالبان نور د خبرو نه پیلېدو لپاره هیڅ پلمن نه لري.
هیڅ بهانه نور د بین الافغاني مذاکراتو ځان لپاره نشته. دا بهیر په خطوګه پر مخ روان دي. محتمل ده چې بین الافغاني مذاکرات هم ډېر ژر شروع شي.
په دې اړه به د چارو د یو کارپو نظر واخلو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سخت تیری کړی چې په 2019 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي دي. ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وايي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره ټول ژمنې پر ځای کړې. اشرف غني دغه څرګندونې نن په هر کې له طالبانو سره مذاکره کوونکې ټیم ته وکړې او ویل چې ټول هغه ژمنې حکومت پوره کړی چې نړیوال ټولنې هیله کوله. د کابل د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام را سره وصل دی. اکرام صاحب، ولسمشر د سولي په برخه کې نور څه وویل؟
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل دي چې افغانان هیله لري چې د سولي خبرو کې د تاریخوالي په کمیدو باندې او په ترپاتې اوربن پټینګېدو باندې توافق وشي. دا شان خغلی غنی ویل چې افغان حکومت سولي ته رسیدو په برخه کې ټولي هغه ژمنې چې نړیوال ټولنی هیله لرله هغه عملی کړي دي. ولسمشر غنی نن لغرمی وړاندې په ار کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتي ټیم لغړو سره په لیدنه کې د تلپاتې سولې په ټینګېدو باندې ټینګار کړی دی. ویلي دي چې دا د ټولو افغانانو هیله ده. هغه د حکومت لخوا د طالب بندیانو آزادول سولې ته د حکومت د ژمنتیا په توګه باندې یاد کړل. د خغلی غنی ترڅنګ د ملي روغې جوړې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د حکومت له مذاکراتي پلاوي سره په ار کې لیدلې دي او هغه ویلي دي چې د دغه پلاوی موخه په اساسي توګه د تاریخوالي پای ته رسول دي چې په وینای خلک تلپاتې سول او د نوې ټولنې د ارزښتونو ساتنه غواړي. د بندیانو د خوشی کېدو مسلې ته کرای شو. نوري صاحب دوه ورځې وړاندې د دوشنبه په ورځ باندې د هغه طالب بندیانو چې درې سو شل تنه پاتې او جنجالي بندیان یادېدل خطرناک مجرمین دغه د خوشی کېدو لړۍ پیل شوې ده او تمه خودل شوې ده چې دغه بهیر بدتر نن ماخامه پورې پای ته ورسیږي. د جمهور ریاست ویان صدیقي نن دې چې ننم یو شمیر بندیان آزاد شي ودي خو کرش مې نه دی پټاګه کړی دی. وغه ویلي چې د نورو بندیانو په تبادله باندې هم کار روان دی. صدیق صدیقي د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې باید د افغان حکومت اسیران هم راخوشي کړي. اخوا بیا په کندهار کې د 215 اتل قلوردو یو شمیر مسؤلینو ویلي دي چې طالبانو سلور تنه کمانډویان افغان کمانډویان راخوشي کړي دي. د طالبانو ځینو سرچینو هم رسنیو ته تایید کړی ده چې سلور کمانډویان سرتیری دوی خوشي کړي دي او ویلي دي چې دا په کندهار کې د والی دفتر ته سپارل شوی دي. بل مسله د پلاوی د ټاګ مسله ده چې افغان حکومت وایي چې تر سبا شاید پلاوی قطر ته سفر وکړي. مذاکراتي پلاوی د ملي روغې جوړې شورا ویلي دي چې دغه پلاوی مرکزی پلاوی په بشپړه توګه باندې چمتو دي. فریدون خوزون ازادي راډیو سره نن په خبرو کې ویل چې د بندیانو د تبادله مثلا نن پای ته رسیږي، خای نن پای ته ورسیږي او د خبرو اترو په وړاندې باندې ټول خندونه چې دي هغه لري شوی دي. یوازې د وو تنو بندیانو په اړه باندې چې فرانسې او استرالیا د نخو شکیدلو باندې ټینګار کړو، په غیړه سرچینی وایي حکومتي سرچینی چې نغواړي نومي واخیستل شي، د موضوع د حساسیت لامل هغه وایي چې دغه بندیان دستي لپاره پاتې کیږي او په هغه ورځ به خوشی چې کله د مذاکرات د پایل ورځ وي. د بلې خوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري فرانس پریس خبري اجان سره تایید کړی دی چې نن د افغان حکومت یو لوجستیکی ډله وارد مخه دوه تر رسیدلې ده. دغه ډله 15 کسیزه خودل شوی چې په خطر کې به د افغان مذاکراتي پلاوی لپاره حالت د اوسېدو او د سفر ځینی چاري تنظیم کړي. دا مذاکراتي ډله نه ده، دا یوازې د دغه پلاوی لپاره حالته اسانتیاوي رامنځته کوي. بلې نور څه
بله اکرام الله اکرام لتاسونه مننه. قدر من اوردونکو و امردل چې د افغانستان ولسمشر وایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول ژمنې پر ځای کړې دي. ولسمشر دغه څرګندونې نن په ارکی له طالبانو سره مذاکره کوونکې ټیم ته هغه ټیم ته چې په قطر کې به د طالبانو له استازو سره خبرې مخته وړي وکړي او ویل ټول هغه ژمنې حکومت پوره کړي چې نړیوالې ټولنې هیله کوله هغه زیاته کړله. د طالبانو د بندیانو خلاصون د دې ښکاره بیلګه ده چې حکومت سولې ته ژمن دی. ولسمشر غنی دغه راز وویل د سولې بهیر یوې حساسې مرحلې ته رسېدلی او دغه خبرې به د شخړو له کمېدو او د یو تلپاتې اوربند له نهایي کېدو سره مرسته وکړي. لکه څنګه چې زما همکار اکرم الله اکرام هم ورته اشاره وکړه، د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا په یو ټویټ کې وویل طالبانو تمه کوي چې د حکومت د پاتې اسیرانو د خوشي کېدو لپاره هم خپل اړخ خپل ژمنې امپر ځای کړي. طالبانو تر اوسه خپل اړخ څه نه دی ویلي چې آیا د بندیانو د خلاصون په اړه د دوی ټولې غوښتنې پوره شوي که څنګه. به هم پام دې موضوع کې تمکی غونن مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا لویان فریدون خوزون سره خبرې وکړې. د بندیانو د تبادلې بهیر دی وای چې مخ په ختمېدو دی او نن مخکې راته ویل او بین الافغاني خبرې به ډېر ژر پیل شي. له ښاغلي خوزون څخه مې لومړی همدا پوښتنه وکړه چې د حکومت مذاکره کوونکي پلاوی به دقیقا کله قطر ته ولاړ شي.
مذاکره کوونکي حیات او تر څنګه ټکنیکی ټیم چمتو دی او چمتواله نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماخام ناوخته یا سبا سهار دوه ته سفر وکړي او حالت به برخه واخلي حیات مکمل دی.
آیا د بندیانو د تبادلې په ګډون د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خندونه لري شوی دی؟ هغه بندیان چې طالبان وای باید ټول خوش شي ترڅو دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي.
د بندیانو د بادرې بهیر دوره د مخکې پایل شوی دی یا له دوره رئیس پایل شوی دی او احتمال لدی چې نن تر ناوخته د بهیر یا تمل لري چې د بهیر تر نن ناوخته پای ته ورسیږي او په دې اړه بین لاوانی مذاکرات پر وړاندې کوم خندونه دی هغه رفع کیږي او رفع شوی هم دی. هیڅ بهانه نور د بین لاوانی مذاکرات ځان د پاره نشته. دا بهیر په خټوګه پر مخ روان دي. موږ تمه لرو چې بین الافغاني مذاکرات هم ډیر ژر شروع شي.
خلک ډیر په تمه دي دا موضوع ډیر ټکنی او زندنی شول چې کله خبرې پیلېږي چیرې به پیلېږي. اوس خبره تقریبا ډیر یو حساس مرحله ته رسیدلې ده. یعنی دا ډاډ ورکول شي چې په دې اونۍ کې به خبرې پیل شي که هغه مقدماتي هم وي.
حیات سفر وکي، د سفر هدف هم د مذاکراتو پیل دی او کله چې خندونه لري شي طبیعي ده چې مذاکرات شروع کیږي او په دې باندې کار شوی دی. د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم چې په راتلونکو
لاند ورځ کې به ان شاء الله د بین الافغاني مذاکرات په پیل شایدان یو.
په اجنډا کې کاوریدونکو ته لیکت معلومات ورکړي چې کوم موضوعات به شامل وي.
زه کوم چې نو چې مونږ یو حساسه د موضوع پر مخ یو، په دې خاطر باندې په اجنډا ډیر بحث نه کولای، مو مهمه مسله د اوربان مسله ده چې اوربان به بحث کیږي او محتمل وشي د افغانستان د خلکو مختلفه جواب وشي، د افغانستان د خلکو وختنه ده چې اوربان به توشي. اوربان او یاد اورکم دواړه د سولې په پروسې باندې باندې باور کوي او محتمل ده چې دې هدف ورسیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزونو به هم پام دې موضوع کې تمکی ګول کابل د چارو کتون کې مشتاق رحیم را سره وصل دی. رحیم صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلامونه کې له تاسو تاسو ته درمو اوریدم پتا.
رحیم صاحب د سولې د خبرو د پیلې دو نمخ کې ډېر ستونزې وي، خبرې کله پیلېږي نه پیلېږي، مختلف اړخونه په دې برخه کې مختلف ستونزې را برسېره کولې. اوس چې دغه مرحله ته رسیدلې دواړه اړخونه، که لومړی راته وایي چې دواړه خواوې چې کله د خبرو د میستر شا کینی لومړی موضوع به څه وي چې دوی راپورته کوي؟
تر ټولو لومړی خو د خوشحالۍ زیر چې موږ د سولې د بهیر هغه مرحله ته رسیدلې او ټول افغانانو ارزو هیله درلوده. ستاسو سوال په جواب کې به دوه ام چې لومړی باس به د دوه خواوونه متفاوت وي. زما په اند د افغان لوري به ټینګار داوي چې د اوربان مسله مطرح کی او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي او اوربان باندې به ټینګار کوي. خو په مقابل لوري کې طالبان به زما په فکر ډېر ټینګار په دې کوي چې د نظام او د راتلونکي حکومت په بڼه باندې به دوی د بحث باندې لومړیتوب غواړي، نه دا چې په اوربان باندې. او زه فکر کوم دا به یو بحث وي چې لومړیتوب کوم خبرو ته ورکول کیږي، د بحث میکانیزم به څه وي، په مسایلو باندې موافقه تر رسیدل او بیا دغه موافقو تثبیتول، دا څه دي چې د بحث محتویات وي زما په نظر.
تر اوسه پورې چې خبرې لا نوې پیل شوې، ډېرې ستونزې کله ناکله راپورته کېدلې، اوس چې دغې مرحلې پورې رسیدلې او تقریبا وښودل شوه چې دا ډېره یوه پیچلې او ستونزمنه پروسه وه، یعنې دغه مزل چې تر اوسه پورې وهل شوی، څه فکر کوئ چې کله د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي موږ به بیا هم د ورته ستونزو شاهدان واوسو او که به هغه دغه بهیر له مخکېني هم ستونزمن وي؟
ګوري د سولې اصلي بهیر یا تر ټولو ننګونګي بهیر خو اوس پیل شو، تر اوسه پورې ډېر بحث په دې باندې و، غم ډېر بحث په هغه په شرطونو باندې و چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شي. اصلي بحث چې کله منځو چې زه اصلي بحث کوم چې دغه بحث د افغانستان د سولې لپاره حیاتي دی، د بین الافغاني مذاکرات بحث خپل منځي خبره تر کې به طبيعي خبره ده چې موږ داسې مسایل سره مخامخ یو چې خای جوړجاړی به په اسانه نه وي. د بیلګې په ډول راتلونکي نظام بڼه باندې بحث کول، د قانون اساسي په اړه باندې پریکړه کول، د نظام نه مخکې د حکومت یا د طالبانو بیرته راګرځېدو بهیر باندې موافقه، دا ډېر جنجالي او کړکېچن مسایل دي. او کچېرې دوانه خواوې لکه څنګه چې د بندیانو د خلاصون په اړه باندې ډېر کلک او ډېر د جوړجاړي د نه جوړجاړي غبرګون درلود، کماغه بڼه باندې مخته لاړ شي، نو ډېر ننګونې به وزېږي. یو طبیعي خبره ده چې موږ به د ډېرو ستونزو شاهدان اوسېږو.
رحیم صاحب، د افغانستان د حکومت نړیوال مهم ملاتړي په تیره بیا د امریکا متحده ایالات چې د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او دغه تړون له مخې بین الافغاني خبرو ته غدا لاره پرانستل شوه، له دې وروسته به په تیره بیا د واشنگتن رول په بین الافغاني خبرو کې څه وي؟
ډېر اساسي رول درلودای شي. که تاسو موږ تاسو وګورو نو د نهشتم د فبروري د تړون نو وروسته امریکایان بالخصوص زلمی خلیلزاد داسې را سرګن شوی لکه منځګړی، په داسې حال کې چې منځګړی خو نه دی، اما ځان ته د منځګړي بڼه ورکړې ده او په دغه رول کې وار وار را وړاندې شوي دي. په راتلونکي کې هم حتمی خبره ده د مذاکرو کې به موږ داسې حالت ته رسیږو چې چیرته به بنبستونه یو، دغه بنبستونه ماتولو لپاره داسې اړسه ضرورت چې د ګوان خواو د لپاره د منلو وړ وي. دا رول د لیخ خریزاد د بندیانو په مسله کې خورا خلوبولای دی، د ورکم او د اوربند په مسله کې خلوبولای دی. پر افغانستان کې طبیعي خبره ده چې دای به بیا هم د تړتیاوی چې بندستونو او د شخړو د لمنځړلو په بهیر کې خپل رول باید ولوبوي. نو ډېر حساس رول، مهم رول او حتمی رول لري.
د دوړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي، خلک به څومره دغه خبرو خبر شي؟ په تیر بیا اوس چې خلکو ته اکثرا دوی یو لور یا بل لور ته د انتقاد ګوته نیول، چې مثلا مونږ ډېر راپورونه درلودل چې حکومت باید بندیان خوشی کړي، دا هغه مسایل چې په سترګو لیدل کېدل او ډېرو رسنیو رابرسېره کول. فکر کوي چې د خبرو له منځه به داسې مسایل راپورته شي چې خلک هم خپل دریځ څرګند کړي؟
زه فکر کوم چې ټینګار به په دې باندې وي چې خصوصا په لومړیو مراحلو کې په لوګونو کې بحثونه ډېر سری اوپټ پاتې شي، او په ټینګار به دا وي چې خبرې راونه وځي. او په دې کې هم ډېر زیات ټینګار زما په ان باندې به طالبان له خوا وي، چې هغوی نه غواړي چې د جګړې په میدان کې داسې حالت ایجاد شي چې چېرته دوی جنګیالي مشکوکه شي د دوی د جګړې ییز راتلونکي په اړه. نو د دې حقیقت پر رڼا کې به کوشش جوړ کېږي تر څو پورې پرمختګ فوق العاده نه شوی، مسایل پټ پاتې شي. خو بیا هم لکه څنګه چې موږ ګورو، خصوصا د حکومت له خوا نه ټاکل شوی مذاکراتي ټیم کې د بیلابیلو لوریو استازي دي، او د دې استازو څخه توقع کول چې ټولې خبرې به پټې پاتې شي او نه به راوځي، زه فکر نه کوم داسې به نه وي. اما د معلومات به لومړی لاس نه وي لیک بکیږي، معلومات به راوځي هلته نه. خدا چې څومره بیا ولس د هغې په مقابل کې د غبرګون له لارې خپل اغېز درلودی شي، زه ډېر توقع دا نه لرم چې دومره ډېر فشار وارد کړی شي.
بلې، مشتاق رحیم د چارو پو له تاسو نه یوه دنیا مننه. بلې قدرمنو اوریدونکو، تاسو د افغان بیسمت سواتل شمیرې لارې هم په دې اړه ډېر پیغامونه راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې پایت په اول ګام کې اوربند وشي بیا د سولې خبرې پیل شي. د غرض لالمی ناصری هم د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ نه لیکلي چې طالب بندیان چې آزاد شوي دا د سولې لپاره پرمختګ دی، او پاتې بندیان هم باید ژر تر ژره خوش شي ترڅو هیواد ته سوله راشي. ډیر مننه کور ودان، تاسو هم تل د مهمو موضوعاتو په اړه پیغامونه راستوي. ازادي راډیو اوري د سولې بهیر شیبه په شیبه لنجدي تعقیبو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې پر دینی مدرسو 2 میلیونه دینی کتابونه ویشلي دي. د وزارت سرپرست وایي دي کتابونو تالیف په دینی مدرسو کې د زده کړو معیاري کول دي. نور حال د ازادي راډیو خبریالي دیو نادر پر راپورټ کوي.
د پوهنې وزارت وایي دینی مدرسو او مرکزونو باندې د 2 میلیونه او 2000 دینی کتابونو ویشلو مخه په مدرسو کې د دینی زده کړو معیاري کول دي. د پوهنې وزارت سرپرست رنگینه احمدی وایي اسلامي زده کړو کې بیا کتنه اړینه ده،
او موږ په اسلامي علوم ته جدي توجه کوو، خاص او خاص په یو هدف چې موږ د وزارت معرف هدف دا دی چې یو سالم مسلمان او انسان وروزو چې هغه واقعي افغاني او ان شاء الله تعالی د بین المللي په سطح یا د بین المللي په معیارو موږ اولاد وروزل شي.
د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر 2200 او د زده کوونکو شمیر 315000 ته رسیږي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په پر لپسې توګه په دینی مدرسو کې د زده کړو د بهیر په حق لاندې اندېښنې مطرح شوې دي. درې میاشتې وړاندې د افغانستان استراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې څېړنې کې د دین او سیاست په عنوان د افغانستان پوهنې د نصاب 1340 تدریسي کتابونه څېړلي وو. د دې څېړنې موندنې ښیي چې د افغانستان د پوهنې درسي نصاب د دینی رادیکالیزم تر اغیز لاندې دی. د دې راپور په اساس د پوهنې درسي کتابونو د زده کوونکو ترمنځ سختریزي پیوړې کوي. خو د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری بیا وایي په نویو چاپ شویو کتابونو کې د اسلامي متن ساتنه او ترخواه د زده کړې نوې لار د یو عمده اصل په توګه په نظر کې نیول شوې ده. خو ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې اړه بل نظر لري. د دې جرګې د فرهنګي او دینی کمیسیون غړی عمر نصیر مجددي وایي د پوهنې او حج او اوقاف وزارتونو له دې مدرسو سم سره بلنه نه ده کړي.
موارد باشه که بتونه
هغه موارد چې په مدرسو کې تدریس کیږي لبد مرغه د مدرسو د رئیسانو او د هغه هوادونو په امر مخته وړل کیږي چې د کتابونو کې د سیاست په اړه زده کړې ورکول کی هغه څه چې ډیر د اندېښنې وړ دي.
د خغلی مجددی په خبره د دواړو وزارتونو په مدرسو کې د نویو کتابونو د چاپ په اړه کمیسیون ته خبر نه دی ورکړی او که د دې کتابونو محتوا بیا هم د سخت دریزي په دود کولو کې د اندېښنې وړ وو د کمیسیون به یې په اړه خپل نظر وړاندې کړي. هغه سپارښتنه کوي چې د پوهنې نصاب باندې بیا کتنه وشي او ځانګړي دیني زده کړې دیني کتابونه شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان اولس جرګې ادارې پلاوی یو وار بیا د ملي دسترخوان پروګرام رد کړل. د جرګې ادارې پلاوی وایي چې د دې پروګرام له لارې بې وزلو ته مرستې نه رسیږي بلکې فساد ته زمینه برابروي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کې اوري.
که څه هم افغان حکومت د ملي دسترخوان د برنامې په عملي کېدو ټینګار کوي خو ولسی جرګې دغه برنامه غیر شفاف بللې او یو وار بیا یې رد کړې ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د دوبی رسختي علامه تازه ملي شورا مصوبه صادره کړې چې لمخې باید مالیه وزارت د ملي دسترخوان په نوم برنامه عملي نکړي. د دې جرګې منشي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا برنامه فساد ته زمينه برابرونکې وبلل ویل چې ولسی جرګه به دا برنامه عملي کېدو ته پرې نکړي.
اداري هیئت یو ځل بیا مصوبه صادره کړله د هغه فیصلې چې تعالی کړی و او ادرس حکومت مکتوب صادر کړ. خاصتا د مالیه وزارت نه وغوښتنه دا چې دا موضوع باید عملي نشي دا غیر قانوني ده امریکایي د خلاف قانون ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د ملي دسترخوان برنامې مالی سند لاسلیک کړ. خغلی غنی ویلي چې په دوه پړاوونو کې به د دې برنامې له لارې په څلورو ښارونو د 19 ولایتونو په مرکزونو او د غرض 350 ولسوالیو کې 4.5 میلیونه کورنۍ تر پوښښ لاندې راشي. جمهور ریاست دا برنامه د بیوزله او اړمنو کورنۍ سره د مرستې په معنا بللې ده. په دې حال کې د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وای د وزارت د قانوني صلاحیت او د ملي بودیجې د اصولنامې مطابق په پروژو کې د بدلون راپور به تر وو ورځو ملي شورا ته واستول شي.
در مورد دسترخوان ملی
د مالی د سرپرست وزیر لور نجدې درې ورځې وړاندې د ملي دسترخوان د برنامه تخنیکی سند لاسلیک شوه. دا برنامه د مرستې کوونکو بنسټونو لور تمویلی ځکه نو د مالی وزارت په دې برنامه کې لینونه د ولسی جرګې د خبرولو په هدف د همدی اونۍ په لړ کې یا هم د راتلونکي شنبه په ورځ د جرګې تاسو ته
یا د برنامه چې د افغان ولسمشر لولوري د روان کال د سرطان پاتې وشتمه یادونه وشو د نړیوال بانک د 280 میلیونه ډالر په مرسته تر سره کیږي. خو ولسی جرګه دا برنامه غیر شفاف بلل او د روان کال د زمری د میاشتې په لومړیو کې د یوې ځانګړې ناستې په ترس کې رد کړه. جرګې غوښتنه کړې و چې باید په دې پیسو په بیلابیلو ولایتونو کې روغتونونه او د اوبو بندونه جوړ شي.
او سمې ونړیواله موضوع ده. بخنه نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل پر ایرانی چارواکو تور پوری کړی چې د هغو کسانو پر حقونو سختې راکړې چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوی وو. ډیر نیول شوی د عمری بند تر څنګ د غرض په اعدام هم محکوم شوی دی. فرشته جلزه جزئیات اوروي.
د افغان نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل خپل راپور د بشریت ځپل تر عنوان لاندې خپور کړی او په ایران کې هغو بشري ضد جنایتونو ته کتنه کړې چې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې تر هغه وروسته شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې په هغو ویډیوګانو کې چې په 2019 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې د رژیم ضد مظاهرو له جریان اخیستل شوی لیدل کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونه عمدان مظاهرچیان وژني او هغوی زخمي کوي. د دې ویډیوګانو خپرېدو په نړۍ کې غوغا جوړ کړه. د افغان نړیوال سازمان لیکلي چې په قربانیانو کې حتی تر لس کلن پورې ماشومان شامل دي. د دې سازمان په لیکنه مظاهرچیان او حتی هغه کسان چې د مظاهرو په شاوخوا کې لیدل شوي نیول شوي دي. هغه کسان چې په مظاهرو کې زخمیان شوي له روغتونونو توقیف شوي دي. د بشري حقوقو مدافعان چې د دې کسانو د حق غوښتنه کوله او د اقلیت ډلو استازي ژورنالیستان او حتی هغه کسان هم نیول شوي چې په مظاهرو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو د فاتحې او جنازې لپاره راټول شوي وو. د سازمان لیکلي چې د ایران استخباراتو پولیسو امنیتي ځواکونو او د محبسونو چارواکو د قاضیانو او څارنوالانو سره لاس یو کړی او پر بشري حقوقو د سختو تیریو یو سلسله یې سرته رسولې ده. د افی نړیوال سازمان په دې نوی راپور کې ویلي چې زندانیان په زور په جرم اقرار ته مجبور شوي او له هغوی د اعتراف د اخیستلو لپاره په اعدام ویرول شوي، واټر بورډ یا په اوبو شکنجه شوي، جنسي زور زیاتی ورسره شوی، په زور د کیمیاوي موادو استعمال ته مجبور شوي او له دوا او نورو صحي خدماتو محروم شوي دي. د افی په نړیوال سازمان کې د شمالي افریقا او منځني ختیځ د برخې مرستیالي مشري دینا التحاوي ویلي چې په ایران کې د مظاهرو له جریانه په خپرو شوو ویډیوګانو کې وضعیت نړیوالو ته ټکان ورکړ.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه تاسو پرم. فرشته جان، خیر اغلاست.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین و شام شما بخیر.